بيتهوفن دغه ز ډیسکونه لرم
زربانه کې به لند کیسه کمال واوري
هیڅ راته نه معلومه چې عالم دین اصلا د کوم ځای وو خو زمکلی ته ډیر په خوار غلې وو
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر میرزا خان اورمړ احوال واوري
د فلک لچپ رفتاره چې تر غوږ می تیروي د غم کوکارا
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منظومی د دیار لسم سرود روسي برخه واوري
ک په هغه نیمایي رڼا دنیا کې خزي اونجونی هم اوسېږي نو دوزخ ده د خزمنو په صفت مې باور نشي دوی نه تمه د وفا کولای نشم
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
کچری په خوانی استوري تاریخ ته زیر شو نو په دغه تاریخ کې به د نورو جالب او نادر فرهنګونو ترڅنګ د ارباب الانواع په اړه ډیره خبري واوري دا استوري نه یوازې دا چې په نورو لرغونو ټولنو پورې تړاو لري بلکې افغاني او پښتني ټولنه هم تر پاتې نه ده کله چې د لرغونو استرو او په دغو استرو کې د نورستان یادونه کوونو اندر یا اندرا په نورستان کې د شرابو یا سومار ربل نه واده اندر په نورستان کې د جګړې د ربل نه واګیخ ورور ګڼل کیږي خو د دوی ترمنځ د زمکو پر سر د جګړو او سیالیو ذکر هم شته اندر عجب ذوق او تند درلودله د په نامه یو لوی بڼ د اندر کوڼ په نامه هم مشهور دی د په خپل باغ کې انګور او نوري میوې روزلوي چې له انګورو څخه به شراب جوړول دغه باغ شاوخوا څلور زره کال لرغونتوب لري چې لا هم ګڼې میوهداري ونی لري په دې اړه به وروسته راپور واورو خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو
خوست کې د هنر نړیواله ورځ ون منځل شو د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاول فتوای هنر د هر ټولنې په خلکو منفی او مثبت تغیر کولای شي خو هنرمند کولای شي چې د مثبت پنځونې په مټ د ټولنې وګړي مثبت لور ته روان کړي الفت غونډې ته په پیلي زواینا کې له ټولو هنرمندانو وغوښتل چې په خپلو هنرونو کې د سولې مینې او ورورولۍ پیغامونه وړاندې کړي په جوړه شوې غونډه کې زیات شمیر نورو ویناوالو هم د هنر په ارزښت خبرې وکړې او د ټولنې له وګړو او هنرمندانو یې غوښتنه وکړه چې د هنر په مټ د نړۍ ګوټ ګوټ ته د سولې پیغامونه ورسوي د غونډې په وروستیو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست له لورې د هنرمندانو د هڅونې او د دوی د ښو کړنو له امله یو شمیر هنرمندانو ستاین لیکونه هم ورکړ شول په هرات کې د قاب مهر په نامه د عکس نندارتون جوړ شو د قاب مهر خنړی اثر د رامین فرهمن لمړنۍ کار دی چې د ښځو او ځوانانو په ګډون د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالون کې پرانستل شو د قاب مهر د نندارتون جوړونکي رامین فرهمن د عکس دغه نندارتون د پرانستلو هدف د ټولنیزو ستونزو منعکس کول وبلل او وی ویل په دې نندارتون کې د ټولنې څلوېښت عکسونه د څلور ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي د سریلانکا سفیر په سریلانکا کې د بختر د خزانې د اثارو د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه په کابل کې د سریلانکا سفیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرستی حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې د راتلونکي میلادي کال د می په میاشت کې د لرغونو اثارو نندارتون د سریلانکا په مرکز کولمبو ښار کې جوړیږي د په کولمبو ښار کې د افغانستان د بختر د خزانې د اثارو د نندارتون د جوړولو په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی د همکارۍ غوښتنه وکړه حسینې صافی د دې ترڅنګ چې په سریلانکا کې د بختر د خزانې د نندارتون د جوړولو پاړوان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ څرګنده یې کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکو او د سیمه ییزو همکاریو په پراختیا او ټینګښت باندې ټینګار کوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تفاهم لیک له لاسلیک وروسته به په سریلانکا کې د بختر د خزانې د اثارو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره شي د غراز صافی د سریلانکا له سفیر څخه وغوښتل چې د دغه نندارتون د جوړولو ترڅنګ دی په دغه هیواد کې د افغاني لاسي صنایعو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي
لمیلاده شاوخوا 2000 کال وړاندې په نورستان کې درې ورونه اوسېدل او دغه درې واړو ته د هغې سیمې خلکو د خدایانو په نظر کتل. گیخ، ماندی او اندر سر ورونه وو. گیخ مشر، ماندی منځوی او اندر پکې د ټولو کشر او خيار وو. کله چې دوی د خپل ځمکو د ویش پریکړه وکړه نو اندر لاړ او درې څانګې راوړي. یوه د زردالو داسې څانګه وه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو ګلداره څانګه او درېیمه د انګورو د تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. اندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ د نورستان د کانتیوا، ماندی پارون او اندر د واما سیمې واخیستې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره سیمه د اندر په نصیب شوه او اندر پکې د اندر کوڼ یا د اندر باغ په نوم یو باغ جوړ کړ. دا چې دا باغ اوس په څه وضعیت کې دی، زموږ همکار روح الله انوري ورغلی او پاړې راپور برابر کړی.
اندر کوڼ یا اندر بڼ د نورستان واما ولسوالۍ کې د پارون د سیند څخه شاوخوا 3 کیلومتره په غره کې لوړ پروت دی. د باغ اوږدوالی 3 کیلومتره او سوری 1.5 کیلومتر څخه زیات دی. په یاد باغ کې د ډول ډول میوو بوټي او ونې ولاړې دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر شاه په اندرکون کې د میولرونکو ونو د ډولونو او قدامت پاړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه په قسمونو دغه د منورې صاحب مثال غزان نونې سمرخانې انار انګور دا شتاران مختاران دا خو عادي دغه اوس پیلن دغه مشته دي. املوکان هغه سابقې املوکان دي زراعتي نه، اوس زراعتي بازی مالیوم دغه شو دی نال شو دی. دغه قدمات مخکنی قدمات اثر دی چاغه ونه دی څوک دغه سونه څوک زر کار به اومد لري دغه سونه دی چار سل چار لاس نه دیواله نو څوک پیجن.
د واما باغ یا اندر کون کې د نورو میولرونکو ونو ترڅنګ د انګورو بشمیره تاکونه موجود دي چې د پسرلی پیل سره یې د میوه پر شوکولو ناغه لګيږي او که هر بالغ انسان له یادو میوه یو دانه هم راوښو کوي نو یو غوابه په ناغه کې ورکوي او که ماشوم له ناغه سرغړونه وکړه هغه به یو من جوار ورکوي. خو له اسلام وړاندې دغه ناغه ډیره سخته او د انسان وجلو. حاجی عبدالقادر د باغ د تړو او ناغو پاړه وای
بیا دا خلک د سی اتفاق وا اكو پر وخت اتفاق وا چې دا یو دانه چې چاو خاله خیانت وک دی نه هغه بیا یو کمر دی سپیپ شان دا غزار کمر نه مې غورځول بنا دمان. بیا اسلام رااله اسلام رااله نو یو برخانی چا چک وک یو غاغې ناخسته د شیواله چوخاله یو منجار وخت.
د باغ د میوه پر شوکولو او راټولولو د میزان په واخرو کې بندیز پای ته رسیږي. په هر کور کې چې هر څومره نارینه او خزی موجوده وي ټول د میوه راټولولو پسې باغ ته ځي. په دې ورځو کې په باغ کې ډیره ګڼه ګوڼه وي. د هر کورنۍ ونې او ساحه معلومه ده. په ناغه کې چې کوم څاروي ترلاسه کړي وي هغه حلالوي او په ګډه خوري. همدا سخت قانون دی چې اندر باغ لا تر اوسه روغ رمټ او شین ولاړ دی او د هر کال په تیرېدو پکې د ونو بوټو شمیر په زیاتېدو دی. اندر ته د نورستان واما ولسوالۍ اوسیدونکي اندر بابا وای. دوی وای اندر غوښتل چې د واما پخوانی کلی چې د اندر بڼ ختیځ او شمال ته آباد دی د پارون سیند باندې یو پل ورته جوړ کړي چې د یادکار دپاره یې د غره په څوکه کې یوه ستره تیګه هم توګلې وه. خو عمر ورسره یاري ونه کړه او هغه تیګه اوس هم په خپل ځای ولاړه ده. خلک وایي اندر بڼ کې په سترو تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو دپاره له جوړو شوو ذخیرو او د یاد باغ خړوبولو دپاره په تیګو کې ورته له تیر شوې ویالي او د نورو تیګو له توګل شوو لرغونو اثارو ښکاري چې اندر باغ شاوخوا 4000 کاله قدامت لري.
دا د کوپر وخت وه، ډېر وخت وه د تاریخ. هغه 3000-4000 کال به دی. بیا کوپر وخت کې دا درې ترلاونه دي دلته د ګټو دغه ټول اثارونه جوړ شوي دي. کوپر وخت
د دې تاریخ قدامت اکثر خلک په دې باندې آگاه دي چې 3000 کال یا 4000 کال قدامت لري وي.
د واما وسیدونکو له دولت غواړي چې د دغه لرغونی باغ د ساتنې لپاره دی ول سره مرسته وکړي څو یې ونی او بوټي د څارویو او ځنګلي ژوو له ضرره وژغورل شي.
مهم د دې تاریخي باغ د لپاره مرکزونه خواهش کوم چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوال وشي دی کی یا چار دیوالی وشي دغه سمخدار دغه تاوش دې خاطر باندې دې مری ټیم کې تقریبا د موسم د باغ رسیدو په ټیم کې دې کې لیوانوم راځي مثال یې شکنان نور نور موزر دا واشد زنواران راځي دا میوم غرکې خوري هم پټی کې متظر کې پټی متظر کې دغه سره فصلوم کې دا دوه فصل غنمم کې دې کې هم جوارم کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د باغ د ساتنې او پالنې په خاطر څو ځله د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته لیکلي وړاندیزونه لیږلي او خپل هم د یاد وزارت مسؤلینو ته په مخامخ خبرو کې د باغ د اهمیت په اړه پوره معلومات ورکړي خو تر اوسه هغوی کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
دغه باغ ډیر تاریخي باغ دی او د هغه آثار چې په دې باغ کې دی د هغې د معلومیږي چې حدودا 4000 کاله قدامت لري ځکه د عصر حجري ډیر زیات آثار په دې باغ کې لیدل کیږي. په دې وروستیو کلونو کې زه خپل اطلاعات کلتور وزارت ته لاړم چې دغه باغ په میراث فرهنګي جهان کې شامل کی او د وزارت اطلاعات کلتور برخورد ډیر زیات سوړ و.
نورستانیان وای اندر یو رب نه وو چې خلکو به ورته د شرابو ورکوونکې خدای وایه. په پوخانی کافرستان کې چې ساحه یې د کابل سیند پورې غځېدلې وه اندر ډیر مشهور و د اوسېدو ځای واما وه.
شاعران او یا نور لیکوالان به خامخا له دغې پوښتنې سره مخ شوي وي چې شعر څه ګټه لري. اکثرو به ځواب ورکړی وي او ځینو خو به د قناعت لپاره الفاظ هم نه وي راټول کړي. دا چې شعر څه ګټه لري، ولې شعر لیکو او په ټولنه یې اغېز څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج
استاد یو پوښتنه چې اکثره وخت کېږي چې دغه شعر بالاخره ټولنې ته خلکو ته څه ګټه لري، زموږ خلکو سره همیشه دغه پوښتنه په ذهن کې وي، د استاد په توګه تاسو څه ځواب لري؟
ګوري موږ د شاعر یا لیکوال په عامه کې یا په ټوله کې دا د ټولنې یو فرد دی. الله هر ټولنه کې اوس پیغمبران نه رالیږي، خو ټولنې ته عالمان رالیږي، پوه خلک رالیږي، هغه کې به دغه وړتیاوې چې موږ او تاسې دا بحث پرې روان دي دا وړتیاوې به ورکړي، د دې په خاطرې ورکړي دي چې ټولنه سمې لارې ته دی وګماري. یوازې په دې نه کېږي چې موږ وسایل ولرو، د هغې سره بیا شعور او پوهه ونه لرو. تاسې وګورئ ما اوس خو رسنۍ هم زیاتې شوې، یو پخواني دغه خبره ده غالبا د شعر هر و بهر د ترتیب او دغه په سریزه کې لیکي چې پښتانه که اخبار نه لري نو د دوی هر چاربیا ته دومره ده چې د څو اخبارونو کار کوي، کنه یعنی د فکر د خورولو. موږ دوه ډوله تکلیف په ټولنه کې لرو، یو تکلیف داسې دی چې نیخ په نیغه صدمه ده، لکه موږ او تاسو اوس په ادب کې ادب دی، ادب د پاره او ادب د ژوند د پاره او د ټولنې د پاره دا هم صحیح ده چې موږ ادب د ژوند د پاره چې هغه کوم زموږ مشران دي د ټولنې خلک دي هغه د هغوی توجه راواړو، هم په ټولنیز لحاظ هم ګوري حقونو په لحاظ باندې. تاسو ولسی ادبیات لوستي دي زیات، هر لنډۍ چې تاسو وګورئ هر بدله چې تاسو وګوري پاغه کې به داسې مسائل تاسو پیدا کړي چې هغه زموږ په ټولنه کې نیخ په نیغه یو لور پلار ته څه نشي ویلې. خو ادب دی چې یوې خوا ته لور واقع کې بلې خوا ته پلار واقع کې او هغه ته هغه خپل خبره هغه د زړه راز ووایي چې یاره په ما به څه تیریږي. او دا هم ضرورت دی چې یو ځوان او یو پیغله دا به هم یو په بل ناغزمن کیږي، دا شی نشته دی په ټولنه کې. خو زمونږ او تاسې ټولنه وګوره، زمونږ او تاسې ټولنه کې نارینه الک مور ته څه نشي ویلی، ورور ته څه نشي پاتې شولا جنۍ چې هغه به اوس به کېدی شي ښاري دا ژوند بدل شوی دی، خو یعنی دا احساسات خپل څرګند نشي ویلې جره کده سی یو کار وشي. نو ګوره دا اوس یو سایکالوجي خبره ده، دا یو درد شته، دا جنې بل ځای واده شوی، الک بل ځای واده کړی، او هغه مالک هم خبر نه دی، رسمال ورته راوړی، جنې هم خبره نه ده، بس یعنی داسې هم شوی دي. یو واقع داسې ده چې د ورور دسمال دی او د ورور په خادۍ کې دی څرخ وهي لنډۍ وي او اول ورته راغلی دی چې یاره تیم پلان کې ته ورکړي، بالکل ناخبره یې که نه. نو خبر از ما دا ده چې موږ دغه شانتې ناروغان هم لرو په ټولنه کې چې ټول د دې ښکار دي. نو دا مسایل دي چې ډېر اړخونه دي، نو ادب خو داسې دی چې دغه دی.
یوه بله پوښتنه دا کوم استاده چې اوس مهال افغانان په ډېر بد وضعیت او حالت کې دي، دلته جنگ دی، جګړه ده، وژنې دي، بریدونه دي، چاودنې دي، په دغسې یو حالت کې چې موږ واقع یو، د یو شاعر رسالت څه کیدای شي چې ټولنې ته باید څه ډول پیغام ورکړي د شعوري ویښتیا لپاره، د وطن د خیر ښېګڼې لپاره؟
داسې دی چې تمن ما وویل چې د شاعر یا د لیکوال لپاره چې د ټولنې سترګې وایي، د ټولنې غوږونه، خو دوی ته الله یو ذکاوت ورکړی دی چې یو مسله وګوري، نو دوی ته دا قابلیت هم ورکړی چې نور سره شریک، یا د نظم په ژبه یا د نثر په ژبه، خو دا قابلیت دوی سره شته دی. ما سره به نه وي، زما هغه پیښه ګورم تیم ګوري، زه همدغونه اغېزمن شم یوه شیبه چې ما دفتنې ګورم، خو ته داسې اغېزمن شي چې بیا قلم راواخلي او دغه خپل اغېز کې نور ټولنه هم ځان سره شریکه کړي، او هغه ټولنه فکر وکړي چې یاره رښتیا هم دغسې حالاتو نه ځان ساتل پکار دي. نو دا دا د رسالت دی، په خپله د لیکوال او د شاعر رسالت دی، او کوشش په همدې په کار دی. ما یو مضمون ولیکه یو وخت کې په دغې راډیوګانو کې او خصوصا په دې تلویزیونونو باندې، داسې د شعر په نامه، د نظم په نامه باندې داسې شعرونه مخې ته راغله چې هغه ټولنه د بې ثباتۍ خوا ته، ځوانان داسې لارو ته متوجه کول چې هغه هېڅ خرابې لارې وي. ما نه یو چا دا مضمون ما ته یو مضمون راکړه استاد مجله کې، مې په دې شرط در کوم چې ټولو رسنیو ته به دا مجله رسی، دا ژمنه ما سره وکړه. بیا مې مضمون ورکړ په همدغه شعر و شاعرۍ باندې و چې تاسې شاعران، حتی شاعران مې پکې په نښه هم کړه ځنې ځنې، چې تاسې ځان سره سوچ وکړئ، تاسې کوئ څه، تاسې دا ټولنه کومې خوا ته وړئ، تاسې د خپلو مشرانو شعرونه هم لوستي دي، تاسې د هغوی لیکنې کته، تاسې د الفت صاحب مطالعه کړی دی، د هغه شاعري مطالعه کړې، یا هم خادم صاحب مطالعه کړې، یا هم دې ته ورته نو په معاصرو کې زمونږ او تاسې حمزه شینواری هم شاعري کړې، د مینې خبرې هم کړې،
بالکل،
هغه خو مینه کې ځان داخل کړی نه دی، یو داسې چې تل راسن یو چاته لاسه چې داسې احساسات، یو داسې چې ته د یو شي تعریف کوي، مونږ د ښکلا تعریف کوو، مخکې تاسې خبره وکړه،
بالکل،
مونږ د یو چا د ښکلا د ځوانۍ تعریف هم کوو، خو مونږ هغه خپل نفس چې دی چې بل هوسی ورته وي، هغې ته مونږ اجازه نه ورکوو. حمید مومند هم وایي، په هغه باندې هم دا تورونه، هغه وایي د حمید بل هوسی ناکسي نه ده، لټوي په خپل ورکه پسې هر مخ، دا خبره ده.
یعنی هغه ټولنیز سرحدونه باید په پام
کې، سرحدونه، تاسې د حمید مومند ټوله شاعري ولولئ، د مینې خبرې ښه پکې مشهور دی، خو تاسې به جسم پکې ډېر کم، چونه هغه انسان دی د ټولنې، ډېر کم به داسې، او هغه هم د هغه د هندي سبک ضرورت دی چې بازاري او پسې راتېر شه، داسې الفاظ او داسې جملې کېدای شي هغه د دې غرض دپاره چې د دغه سبک یو دغه ساتلی، یو اصل یې ساتلی، نو ځینې بیتونه به پکې داسې دغه شي چې هغه کې جسم یو څه اندازه، یعنې ډېر نه، یو څه جسم پکې داخل شي. خو مکمل شاعري وګورئ، د ښکلا تعریف یې کړی عبدالرحمن بابا، د ښکلا تعریف کړی خوشحال بابا کړی دی، دغسې زور سره، خو چون هغه خو قومي مشر هم و، هغه بیا نیغ په نیغ خپل ځان ته هم خبره کړې، زوی ته هم کړې، که ښځه په مخه ورغلې غلط کار یې کړی، قومي مشر دی، نیغ په نیغ خبره ورته کړې ده.
بل استاد، اوس که داسې یو پوښتنه وکړو چې څنګه یو ښکلی شعر موږ کولای شو چې لوستونکو ته وړاندې کړو، یا مثلا ښکلی شعر څه ډول باید؟
ګوري، دغه ښکلا چې ده، دا پخپله د پښتنې ده، دا داسې یوه کلمه ده چې محسوسیږي، او د کیفیت نه یا څرنګوالي نه هر څوک اغېزمنېږي. خو دا چې اوس موږ وایو چې ښکلا څه شي ته وایي، څنګه ده، نو تر نن تاریخه پورې داسې چا خبره کانکریټي تعریف موږ ورته نه لرو، داسې ویلی شو چې یاره که انسانانو ته وګورو ښکلا پکې وینو، که یو غره ته وګورو ښکلا پکې وینو. نو همدغه شانتي د هر شي هغه خپله خپله ښکلا وي، یعنی محسوسیږي، سړی اغیزمنوي، خو موږ نشو کولی چې ښکلا تعریف کړو. اوس رالو دې ته چې د شعر او شاعرۍ په حساب باندې ښکلا موږ څنګه تعریف کړو، څنګه رامنځته کړو. نو دلته هم دا اغیز چې دی دا په خپل ما سره کېدی شي ډېر ډولونه به ولري، خو زه اوس وایم په دوه ډوله ویناونه موږ اغیزمنیږو. یو نیغ په نیغه اغیز دی چې موږ یې په عادي ژبه کې یا د خفګان په اړه یا د خوشحالۍ په اړه یا ځینې نور مسایل یو خبر اورو، موږ او تاسې احساساتي کېږو، دغه خپل احساسات شریکو. یا مثلا لوبې ته ناست یو، تاسې وګورئ، تاسې په خپله د لوبو شوقي یې د سپورت په رابطه باندې. نو کرکټ نن سبا کې افغانستان کې ډېر مینوال لري، خو چې کله هم توپ په ځای ولګېږي او یا داسې وخه لاسته راوړنه په هغه بال باندې وي، تاسې وګورئ چې څومره خلک احساساتي کېږي. یو دا احساسات دي، یو دا دی چې ته د کلمو په زور باندې چې هغه ته عادي کلام په ناعادي باندې یا عادي ژبه ته په ادبي ژبه باندې اړوي، نو د دې دپاره بیا خپل خپل طریقې دي چې زمونږ ډېرې پخوانیو شاعرانو البته هغوی ډېره غرقه مطالعه لرله په دې مسایلو باندې پوهېده. که موږ ووایو چې دغه ادبي فنون چې په دې کې ټوله کې معنی ده، او بیا په دې کې مثلا بیان دی، بیا د بیان خپلې درې برخې دي، یا د دې نه راوروسته ځینې مسائل یا په بدی کې مسائل دي، دا هم ګورئ تاسې دا یو ضرورت د ټولنې. دا هم داسې نه دي راغلي چې د دې ښکلا پسې خلکو دا ده. نو اوس ښکلا هم زه داسې وایم چې د ټولنې یا د اورېدونکي یا د لوستونکي په استعداد او د هغه په قابلیت پورې اړه لري چې دې څومره وړتیا لري. څومره چې اوس مثلا مونږ او تاسو یو د کاظم خان شهدا ځینې شعرونه دي کې دې شتا ته خوند درکي، او یا مثلا نورو مسلکیانو ته چې هغه د فکر خاوندان دي، هغه په دې مسایلو پوهېږي، هغوی هغه ښکلاوې چې معنوي ښکلاوې دي د هغه هغه الفاظ ترتیبول، د هغه استعارې راوړل یا نور داسې شعري تلازمات راوړل خوند ورکوي، او چې څومره ژوره معنا وي او دې تل ته ورسیږي نو خوند ترې واخلي، ښکلې شي، اغیزمنې کې خو عام وګړی به څنګه شي. او بیا که خیال کړي موږ راځو ولسي ادبیاتو ته، بیا په ولسي ادبیاتو کې چون زموږ د ولس ژبه ده، ژبه خو ادبي ده خو ولسي ادبي ژبه ده، چې هغه زموږ عام وګړي د هغې نه خوند اخیستلی شي، د هغې په ښکلا او باندې فکر کولی شي. نو تاسې وګورئ چې زموږ ولسي ادبیات څومره ټولنه اغیزمنوي. دا اغیز د چی دی؟ دا د ښکلا دی. دا چې یا چپور ته پاتې کیږي او یا یو څه نظر ورکوي، دا د همدغې ښکلا او اغیز دی چې د ادبي ژبې په واسطه چې په سر کې استعاره او تشبیه او د دې سره کنایه یا په خپله معنی دا پکې ډېر زیات رول لري، نو د دې په واسطه باندې دغه ښکلاوې رامنځته کیږي.
د لیکوال، شاعر او سیاستوال ډاکټر کبیر رنجبر سیاسي او ټولنیز نظریات به مډیر اوریدلې وي، خو د هغه د شخصي ژوند په اړه بخای کم معلومات لري. هغه وایي چې پرته د موسیقۍ له اوریدو خوب نه ورزي. زموږ همکاري فرشتي مرسل ورسره په فنکار برخه کې مرکه کړي. دا اوریدو بلنه درکو.
فنکار چې کله خلک د تاسو نوم اوري نو یو څه ذهن ته ورځي چې سیاست او پارلمان او رسمي کارونه دا رقم کنه. که راسو د تاسو د ژوند بل اړخ ته بدون له دې نه تاسو په سیاست کې یا په شخصي ژوند کې کوم مسؤلیتونه لرئ چې هغه تاسو ته ډیر په زړه پورې دي؟
خورا ډیر علاقه لرم شعر سره، شعر او ادب سره ډیر زیات علاقه لرم. شعرونه لیکم خپل، هغه بیا چون زه پوهېږم چې دا په کچه کې نه دي، هېڅ وخت ما نه دي چاپ کړي. موسیقي سره خورا ډېر علاقه لرم، خصوصا کلاسیک موسیقي سره، هم غربي کلاسیک موسیقي سره، مثلا ما د سمفونی د باخ، د بیتهوون،
دغه زه ډیسکونه لرم خورا دما ډیر خوښیږي دا زموږ په خپله هغه کې ملي موسیقي کې هم زما دا پخوانی موسیقي او زموږ هغه خلک چې دلته ډیر شهرت یې درلوده یو وخت دی پخوانی وخت کې اوس هم د هغوی هغه آواز معنوي شتمني د افغانستان د خلکو ده یا مثلا دغه نوی سبک باندې همه ظاهر دما ډیر زیات خوښیږي هغه نه تکرارېږي اصلا نه تکرارېږي
تاسو ویل چې له شعر او شاعرۍ سره هم علاقه لرئ او شعر هم لیکلی هم ده څنګه بیا په کومه غونډه کې کوم چیرته دا هم چا ته ویلی یم ده او که یوازې ځان سره دې پاتې ده
د ما بدبختی په دې کې دی چې سیاسي موضوعاتو کې زغې یم شریک یم متاسفانه دا کار ما نه ده کړی اکثر چې په دې معتقد یم چې داسې اشعار شته چې هغه ډېر همغږي لري په آینده کې وکړم دا به ډېر ښه وي
څنګه که اوس تاسو نه غوښتنه وکړو هغه شعر چې تاسو ډېر خوښ ده او تاسو خپله لیکلی په ذهن کې کوم څه شته چې راته ووایئ
مثلا ډېر یو ښایسته شعر دی وایي هر شب به خواب دیده تو را یاد میکنم یعنی به یاد روی تو فریاد میکنم خواهم که تو با ماه کنی ماه من نگاه با این خیال خاطر خود شاد میکنم
کراسو دیده چه چومره وقت پا خپل زوند که تاسی دی برخی تورکوهی چه مثلا شعر و شعری بکری زکر تاس خب سیاست کم زیاد مصروفی است
اصلا خپل در شخصیت انسانانو باید صوبودی که اگه وچ سیاست مداری اگه نه چی نجوری اگه خپل سیاست که مشتبا که ایزه بدی معتقده مره خپل هم دقه ادب شعر موسیقی دا تکمیلی انسانان و شخصیت تکمیلی اگه یو سیاست مدار که اگه وچ سیاست مداری اگه حتی سیاست که اشتباهات که که ده ده اغیزی ده غلاندینی ادبیات و موسیقی و جوان خپل جوان ده 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 جوان تر اغیزی لاندی چنی اگه پی سیاست که اشتباه کی خلا لو اشتباهات کی ده غل خاطر از پی ده عقیده یمه چه یو انسان چه بغا لطولنیز جوان سره علاقه لری او غواری سیاست و کی نو دغه نازک خیالی دغه خپل د احساس قوی احساس د خلک احساس باندې کوي خپل شعر او موسیقي دغه حساسیت احساس کوي ساتي په حالت کې د کولی شي ډیر سالم قضاوت وکي او بیلاری نیسی سله در رحمی دیر زیادیگی پا خلکو بانده بیا کولی سی چده دیر اگر ترحم بلدی او هیز وقت ظلم بونه که پا خلکو
تا چی خپلا پا خپل زوان که عملا ده موضوع چومره تجربه کردی؟
زی هر روز تجربه کنم زی چه کور که موسیقی با نور من لکه تا چیز مره من اصلا از اتا کل کل دا بیتخوفن او رو من بیدی کیگه من
بله
تا چه ایست تصور نسی کنه سونه یو خی احساس سرده ورکی او سونه سرده خی خوب کهی حتی نو دا زی عملا تجربه کنم پی خپل جوان که او دی جوان پی مفهوم پیگه من ولی اصلا اگه احساسات سری داخل کهی دی پی مغز که اگه ژوندۍ ساتي دغه موسیقي شعر ادبیات دا ژوندۍ ساتي او که دا نه وي نو سړی په یو ماشین تبدیلیږي اکثرا شاهنامه ورقې اړومه هغه وینمه داستانونه د اکرم عثمان مې ډېر خوښېږي خورا ډېر مې خوښېږي په کراتو وایم او هر وری چې وایم دغه بیا وری بیا خوند اخلمه اوس موږ دغه نوی نسل ډېر بېګانه سوی له دغه مسایلو نه
یوازې یوې خواته مخه کوي
بالکل یوې خواته او مخصوصا هم شعر هم ادبیات مخصوصا موسیقي حیاتي ضرورت د انسانانو ته زه نه وایم چې موسیقي باید همیشه خوشحاله موسیقي یا همیشه د غم موسیقي لهمدې لپاره زه کلاسیک موسیقي مې ډېر خوښېږي چې هغه لکه لوی یو بحر دی چې د سړي هغه روح ته غنا ورکوي اغه غنی کی سری رو
اتمن دست دوستان لری چې اغه په سیاست کې ډیر زیات فعال دی او تا کار کوي څنګه د کوم څوک تاسو پیژنې چې اغه یوازې او یوازې سیاست ته مخه کړی دی هنر او ادب خوای پریخي که د کوم څوک پیژنې به ځوان څه رقم وو
په ډیر خوشین دي موږ اکثره سیاست مداران د رقم دي تاسو وای شعر او ادب او موسیقي سره ډیر کم خلک علاقه مند دي نسی اوس خصوصا په خو اغه د منګه د ځواني خلک چې وګړي ډیر علاقه مند دي ولول خورا ډیر مثلا اوس زه ډیر کم خلک وینم چې د فرانسې له آثارو سره
بلدي
بلدي چې هغه ترجمه سوي هم دي په فارسي باندې
مثلا سیاست کې بیا نوې سړی ده
او مثلا هیڅ څوک ډیر کم خلک همینګوی پیژني د دیگه آقا پیرمرد و دریا آقا نلوستل کفر ده سوکونو للی یا آقا وقتی که زنگا به صدا در می آید دیگه یا دیر خواسته رومان ده اسپانی پی جنگونو بندی لیکله ده او مقامت جنگونو پک درسم کال آقا نلیوغال آثار دی
چی باید وقت بسی؟
آقا یو ملک پوری مربوط ندی
بلی.
یا مثلا جنگ سال دی تولستوی
بله
اگر ټول دنیا ایلولی
هر کسان چې نوی سیاست ته مخ راوړي معمولا ډیر شمیر پکې ځوانان همسته دوی ته ولی تاسو پیغام ځوی چې له سیاست سره څومره ادب او هنر ته هم مخه وکړي او هم وساتي ځان سره
نو څه پتی عقیده مې چې ژوند نیمګړی ده دوی باید په دغه پوه شي یوار که دوی هڅه وکړي که تروسه نه ده کړي سیاستمداران او د ځوانانو نو که هڅه یې تروسه نه ده کړي چې دوی شعر سره ځان هغه کړي بلد کی آشنا کی او همیشه مخه کی شعر ده مختلف شاعرانو همدا رقم ادبیاتو ته همدا رقم موسیقي ده دوی خپله په دې پوهېږي چې له هر ورځ تیریدو سره د دوی ژوند بدلیږي مخصوصا روحي حالت د دوی بدلیږي
د ژوندانه د بیلابیلو رنګونو د وړاندې کولو لپاره موږ کیسه د یو ځانګړي هنري چوکاټ په دود کارو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبار خیل د ژوندانه د یو بل رنګ کیسه کوي
زرپاڼه کمال زموږ د کلي ماشومانو به هغه وخت بې صبرانه انتظار ویست چې علمدین به خپل کمال خوده او دا کار یې د جماعت مخې ته کاوه. کلی دوه جماعتونه لرل، یو پوخلی و چې منځ کې یې بروازې پرتې وې او دوه ستنو د څېړیو کږو وږو تورو دستکو ته اوږې ورکړې وې. ستنې د چهارمغزو د لرګیو وې، نقشونه یې لرل خو دومره تورې شوې وې چې هیڅ نقش پرې نه معلومېده. د جماعت منځ کې نغری و، په ژمي کې به خلکو همدلته اور بلاوه. سپینګیرو بنغري ته پښې غځولې او چا به د اور له پاسه لاسونه نیولي وو. عالمدین به هم د همدې خلکو منځ کې ناست و او اور ته به یې پوکی ورکول. انغري به اوله کې لوګی کول، جومات به تیاره شو او له دې سره به د ټوخیو داسې غږونه راپورته شول لکه د چرسیانو په بانډار چې برابر شي. وروسته به اور تازه شو او تیاره به کمه شوه. سرخلاصه جومات مو د ویالې تر غاړې و، پسته شګه پکې هواره وه. د محراب په سر کې د توتانو خاخونه راځوړند و. معمول شمال سره به د محراب شاوخوا ځای له توتانو ډک شو. جومات نه لاندې یو لوی چینار ولاړ و. د چینار بیخته هواره ځمکه وه چې د دوبي په موسم کې به ستړي دهقانان پرې غځېدلي وو. علمدین به د پنجشنبې په ورځ چې څنګه د ماسپښین لمونځ وکړ له جوماته به راښکته شو. چینار لاندې به ورته ماشومان راټول شول او همدلته به هغه خپل کمال وښوده. خو دا کمال ډېرو نشو کتلی. په نیمایي کې به ځینو ماشومانو په سترګو لاسونه کېښودل او یا به په منډو شول. هیڅ راته نه ده معلومه چې علمدین اصلا د کوم ځای و، خو زموږ کلي ته ډېر پخوا راغلی و. ډنګر بدن او نسبتا ټیټه ونه یې درلوده. ګیره او د سر ویښتان یې سپین شوي و. د مخ هډوکي یې راوتلي وو. مهین پیوندی کالی به یې سینې پورې کلک نښتي وو او د سینې سپین ویښتان به ترې ښکارېدل. علمدین یو زوی درلود، زموږ همزولی او ماشوم و. د لو په مهال به ورسره وو. له لو شوو غنمو به یې سترې جوړولې، نورې یې لورګانې وې چې څه واده او څه په کور وې. له علمدینه به ماشومان راتاو شول او ټول به په یوه خوله همدا ویل: علمدینه موږ ته کمال وښیه. علمدین به اول پلمې وکړې او بیا به یې وویل: نو کمال خو هسې نه ښودل کېږي، یو شی راوړئ. ټولو به غږ کړ: څه راوړو؟ علمدین به مسک شو او بیا به یې وویل: اوړه راوړئ، غنم راوړئ، وریژې راوړئ، جوار راوړئ او هر څه. له دې سره به ماشومانو مخ په کور منډه کړې. شیبه وروسته به یې لمنو کې غله اچولې وه. لاره کې به ترې دانې تویېدې او په منډه به را خوشې و. دا ځل چې یې کمال ښوده زه نه وم. چې کله راغلم ټولو د هغه کیسې کولې. یې به ویل: دا وار ورسره کاپیره اوږده ستنه وه. او دم یې کړ، خوله یې خلاصه کړه، له دواړو زمبورو یې اخوا وویست. بل غږ کړ، له پزې یې اخوا ستن وویسته. سم جادوګر دی، هیڅ درد ورته نه کوي، دم پرې اچوي، چوفوي یې. زما اوږدې ستنې ته سودا شوه، او بل دا چې پخوا به هغه یوازې له یوه غومبره ستنه ویستله، او دا ځل یې له دواړو ویستله. خو د هغه کمال ښودنه پای ته رسېدلې وه او کور ته تللی و. کور ته لاړم، سپینه ارمونه یې کاسه مې لوړو ډکه کړه، او نیغه د هغه په کور ورننوتم. عالمدین کټ کې ناست و، د نسوارو د قوتۍ په کوچنۍ او ګرده آینه کې یې خپل مخ ته کتل. دستمال کې یو شی تاو کړی و، او شیبه په شیبه یې په مخ ایښوده. څنګ ته یې ودرېدم. ما ویل عالمدینه، کمال به راته ښیي. عالمدین هماغه شان د مخ په ټکور لګیا و، او ویل یې نه کېږي. ما ورته وویل چې څنګه یې مخ راواړو، او زما په لاس کې یې د اوړو ډکه کاسه ولیده. د نسوارو قطۍ او دستمال یې کېښود. کله یې ډکې کاسې ته کتل، او کله خپلو بچیانو ته چې زبیښلي رنګونه ناست و. یوه شیبه یې سر ځوړند نیولی و، سترګې یې راپورته کړې، لور ته یې غږ کړ، زما ستنه راوړه. ستن یې راواخیسته، زنبور ته یې نږدې کړه، په تازه ټپ ور برابر شوه، او ران وران شو، او ستنه یې په مخ کې همداسې بنده پاتې شوه.
ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت دی یو بل تکړه شاعر او مبارز میرزا خان اورمړ د ژوندانه احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
میرزا خان اورمړ. میرزا خان د پښتو ادب د کلاسیک دورې د لومړۍ برخې د لومړۍ قطار د لومړۍ درجه شاعر دی چې په پښتو ادب کې د تصوف او سلوک لوی علمبردار ګڼل کیږي، او د وحدت الوجود د فلسفې کلک روښانونکی متصوف دی. میرزا خان د نور الدین زوی دی، او د میارو خان مسی، او په قوم اورمړ دی چې تر 1340 هجری قمری پورې ژوند یقیني دی. میرزا خان پښتو شاعري د عربي او پارسو په عروض برابره کړه، او هم د خپل نیکه بایزید روخان افکار او خیالات په خوږه ژبه د اشعارو په څپه کې تبلیغ، پیروي او څرګند کړل. بل خبره دا ده چې میرزا په خپلو اشعارو کې د بایزید روخان د مسلک خصوصیات ښودلي دي، او هغه د زمانې له توپان څخه څه په امن کې ساتلي دي. ګینې د پیر روخان دښمنان و هغه په یوه او بله ژبه معرفي کړي دي، او دا هڅه یې کړې ده چې د هغه ټول اثار په سیند لاهو کړي. خو میرزا خان او د دغې دورې نورو پښتنو شاعرانو په خپلو ویناوو کې د یادونو په ترڅ کې پښتنو پوهانو او نورو علمي څېړونکو او ختیځ پیژندونکو ته دا امکان په لاس ورکړی چې د میرو خان د اثارو په لټه کې شي، او هغه یې څه ناڅه د تورې ترګمۍ څخه رڼا ته راوویستل، او د پیر روخان اصلي دریځ او بڼه یې یو څناڅه څرګند کړه. د دې ترڅنګ میرزا خان جنگونه هم کړي. د دکن جنگ ته ولېګل شو، رشید خان او نور خپلوان هم ورسره وو. ډیر لوی جنگ وشو. میاداد د جلال الدین زوی پکې شهید شو. رشید خان او دولت شاعر پکې ټپیان شول. میرزا خان پکې لخپل زوی عبدالحکیم سره د شهادت درجه ومونده. کله چې جنگ خلاص شو، میاداد میرزا خان او عبدالحکیم هلته ښخ کړای شول. یو کال پس د دوی هډوکي له دکنه شمس آباد ته راوړل شول. حلنامه لیکي چې د میرزا خان مزار په شمس آباد کې دی، او د جمعې په شپه خلک زیارت ته ورځي. د خواشینۍ ځای خدا دی چې د میرزا خان په اثارو کې د اغل دیوان څخه پرته د بل کوم اثر څرک نه لیدل کیږي. د میرزا د دیوان قلمي نسخه په لندن، پیښور، پخوانی شوروي اتحاد یعنی روسي او کابل کې میندل شوی او موجود دي، چې دوه نسخې په لندن، دوه نسخې د پښتو ټولنې په کتابخانه کې، دوه نسخې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خطي نسخو په کتابخانه کې، یوه نسخه د بینوا په ځانګړي کتابتون کې، او یوه یې د پیښور په موزیم کې هم موجوده ده. د میرزا دیوان د دیوان میرزا هیدی مخشی افغانی په نامه د کندهار د تاجرانو ملا جان محمد او ملا بسم الله لخوا په 1340 هجری کال کې په لاهور کې، او په 1959 کال کې د همیش خلیل په سریزا او څېړنه په پیښور کې، او همدارنګه په 1445 کال کې د پښتو ټولنې لخوا د دوست په زیار چاپ شوی دی. په دیوان کې الفنامه، قصیده، غزل، مخمس او د شعرونو نور ډولونه شته. خو ګوردینکو دا هم د میرزا خان اورمړ د شعر یو نمونه. د فلک لچپ رفتاره، د فلک لچپ رفتاره چې تر غوږ می تیروي د غم کو کارا، د روخان د کور سرور وي، د روخان د کور سرور وي، د افغان د سر دستاره، بقایت د شهادت مبارک سا، بقایت د شهادت مبارک سا، چې دا هسی سربازی لیکړه اختیارا، په مغول په پښتانه به هنګامه وي، په مغول په پښتانه به هنګامه وي، څه شوي څه شوي د قادر ښایسته پلاره، د میرزا د زړه ارمان شوه، د میرزا د زړه ارمان شوه، د احداد غنی پاچا د مخ ننداره، د احمد غنی پاچا د مخ ننداره.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې زرینی کاک ته د پارسیانو د جګړې خبر ورکړ، او هم یې ورته وویل چې ته یې ښځې ازار کړې، مګر ټولې ښځې داسې نه دي. دا چې د دیارلسم سرود په وروستۍ برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
ورېښمین خیال
د دومره خکلا زور ته نور ټینګ نشو، د راخکون کې بدن شور ته نور ټینګ نشو، روی ګرز له لاسه وښوید مخ کته، خو نارامه دی، غصه دی او لا ریګ دی، یو ناڅاپه یې د غږ تالندې ګرز کړ، د دنیا نیمه تیاره چې زه پکې یم، بس همدا زما د هستۍ پټه مانا ده، په تیاره کې به اوسیږم تر څو مړ شم، ما ته مه را یادوئ دنیا روښانه، که په هغې نیمایي رڼا دنیا کې ښځې انجونې هم اوسیږي نو دوزخ ده، د ښځمنو په صفت مې باور نشي، دوی نه تمه د وفا کولی نشم، پر هغه لښکر به څنګه باور وکړم چې مشره یوه ښځه وي کمزوري، د هغې جګړې میدان ته څنګه ولاړ شم چې سپاره د میرمنو په بولۍ ځي. د زرینې په آواز کې بدلون راغی، دا ځل لږ په قهرجن انداز غږیږي، په څیره کې جدیت ښکاري، لورایه زړوره د هوسۍ په څیر خرام کړي، کک ته مخامخ درېږي، داسې وایي، هو د ښځې په بولۍ به ځي جګړې ته، هر سرتیری یوې مور دی زیږولی، هر سالار ته یوې ښځې عشق ښوولی، لښکر ټول د خپلې مور په مینه مست دی، د وطن مینه په شان د مور د مینې، د وطن اوبه شیدې د مور د تندي، لکه ته چې خپله مور پرښته بولې، لکه ته چې خپله مور پرښته بولې، هر انسان ته خپله مور همداسې بویه، د یوې ښځې جفا د ټولو نه ده، ټولې ښځې د ګلبویې په څیر نه دي، ګلبویه پر خپل دریز بې وفا نه ده، ګلبویې خو ستا زړه ځکه دی مات کړی چې د خپل هیواد غرور ورنه مات نه شي، ستا د عشق دنیا یې ځکه ورانه کړې چې آباده کړي دنیا د خپلو خلکو، پر هغې تر خپل ځانه ټبر ګران و، ستا ټبر یې ځکه ستا تر مخې سپک کړ، وفاداره خپل وطن ته تر تا ډیره، ګلبویه د خپل وطن لویا اتله، د هیواد په مینه مست شهزاد گئی وه، ته یې ځکه له خپل څنګه یې شړلی، عشق د ولس او خپل هیواد هغې نه زده کړه، ننګ پر خپلو خلکو یاد کړه، له هغې نه د هغې کرکه له تا نه بل څه نه ده، د پارتیانو ګټې خنډ وې د دې مینې، تا چې توره پر ساکانو پورته نه کړه، د هغوی کرکه له دې ځایه پیلیږي، هغه څوک چې له خپل ولس سره جنګیږي، بس هغوی به پر پردۍ کاسه لویږي، ته هغې ته شوې پردۍ هغې شېبې نه چې کڅوالو سره جنګ نه د سر تاو کړ، تا د خپلو خلکو مینه کړه ترې غوره، په هغه شېبه دښمن شوې د ګلبویې، هغه څه چې تا دې کړي هغې وکړل، هر یوه د خپلو خلکو ننګه کړې، تر دې منځه ستاسو مینه نامراده، تا تر دې منځه د هیواد مینه شو کرخ.
اتوشت منیټه د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/ازادي رادیو